نه بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د دې مرستیال دانیل اندرس نن تورخم ته ولاړل او هلته یې له راستنېدونکو افغانانو سره وکتل چې په پاکستانه ایستل شوي دي. یوناما په خپل فیسبوک څرګندوي چې راستنېدونکي کډوال د سرپناه او روغتیا په برخو کې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او ملګري ملتونه له خپلو همکارانو سره په ګډه خپلې ټولې هڅې کوي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. د متحد عربي اماراتو هوایي چلند فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینال څخه ترسره کیږي. پیانو ژغونکی افغان امریکایي عمر اکرم د 2023 کال د ګرامی په نوم مهمه جایزې ته نومان شوی دی. د شایست شیبې په نوم د موسیقي البوم د جایزې ته غوره شوی دی. عمر اکرم په 1944 کال کې په نیویارک له افغان پلار مور رسېدلی دی. د لومړی امریکایي ول اصل افغان دی چې په 2013 کال کې د ګرامی جایزه ګټلې وه. ګرامی د موسیقي په ډګر کې تر ټولو معتبره جایزه ده. افغانستان د پاکستانی چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وای چې د پاکستانی گوشتی چرګانو غوښه حرام ده. دا خبر نن د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وای چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت وغواړي چې دلیل یې ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا د ستونزو د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. د ایران امنیتي مامورینو د سمنان ولایت په مرکز کې 300 تنه په یوه میلمستیا کې نیولې دي. دوی وایي چې په دې میلمستیا کې نارینه او ښځې سره یو ځای وي. د سمنان یو امنیتي مسؤل علي میر احمدی وویل دا کسان پرون د پټو اطلاعاتو ترلاسه کېدو وروسته ونیول شول. ملګرو ملتونو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرائیلی ځواکونو په غزه کې چې سختریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي په شفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیوي په افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره له پاکستان راستنیدونکو افغانانو ته اندیشنه څرګندوي.
Winter is here within a few weeks.
په راتلونکو څو اونیو کې چې مې پر راستیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیالې اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو افغانانو سره مرستي وکړو.
په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان څرګندونی لرو چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2000 د ډیرو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
دغه نیول شوی اشخاص د قتل، د موټرو او موټر سایکلونو د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مساله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمیر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوی.
په کابل کې مو د شزو لوري د یو تجارتي نندارتون د پرانیستو خبرو. کابل ته د متحده عربی اماراتو د فلای دوبۍ الوتنې هم سرلننه پیل شوې او د کرکټ لړګر هم خبر درته لرو. خو وړاندې د خبرونه په ترڅ کې تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي له پاکستان په بیسار ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې د پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. اوچا په ورته وخت کې د ژمي را رسیدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دې سره به د سنو شویو کډوالو ستونزې پسې پراخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا مشر ډانیل اندریس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. وچا تیر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې دفتر د مشر ډانیل اندریس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي لوی بوج وي. ښاغلی اندریس چې په تورخم کې له سنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډیری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتن کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیاله دي. ننګونه دا د چي و میشمخ کې زوروري زلزلې هرات ولړسو نو په دې هوا کې خپل ټول مرستندوی تو کې خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزلہ زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه دا چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستې وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حللارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نقدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندریس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کېږي. په کور کې وړه هم نشته، غوړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار وضعیت کې چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته بیرته نس کولای، هغوی وطن ته هم ستانه سي، ځکه چې هلته ژوند خطر تهدید کې دي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دي، ځکه چې هغه دوی نس کولای د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو په اړه باندې دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د رواني نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیر ورځې پورې له 320,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له پاکستان د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوی او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدل کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیری په افغانستان کې د مرګ له ګواښه تښتیدلې. خو پاکستان په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کرکټ په نړیوال جام کې په نیمه پایلوبه کې د شکاري چې هند به په همدې شیبو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. هند نیوزیلند ته 398 منډې هدف ټاکلې و چې په جواب کې نیوزیلند تر اوسه پورې 306 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي خو یوازې 15 وره پاتې دي، یعنی نیوزیلند باید په 15 ورونو کې 92 منډې جوړې کړي چې دا ډېره ګرانه خبره ده. خو وړاندې به په خبرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړو. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېرې جنایي پیښې ثبت شوې دي. د دې قمندانې ویان خالد صدران نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی د دغو قضیو په تړاو تر اوسه پورې 2130 تر 2130 ډېر کسان نیولي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قومندانې ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې قومندانۍ لاسته راوړنې بولي. د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2210 جنایي پیښې ثبت شوې دي، که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی، خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2136 کسان نیولي دي. د ده په خبره دا کسان د وژنو، غلاو، وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مسله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمیر نور جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه 4 موټرې، 6 موټرسایکلونه، 15 رکشې، 6 میله کلاشینکوف، 10 میله ټوپکې، 3000 نغدې پیسې او موبایلونه نیولی دي. خالد زدران په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 515 عملیاتو د پایلې خبر هم ورکړ. د وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4628 کیلوګرامه هیروین، 102 کیلوګرامه شیشه او یو شمېر نور نشه یي توکي ترلاسه شوي، او د دغو نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور 619 تنه نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان په کابل کې د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د کابل د شپږمې ناحیې اوسېدونکې رویا وایي:
دو هفته پیش شرګ اجنبی منطقه جبار
خان نه وړاندې د شپږمې ناحیې اړوند جبار خان د حاجي نبی په سیمه کې د شپې 12 بجې په سراچا کې یو کور ته ورغلل. د کورنۍ ټول غړي یې تلاشي کړل او هڅه یې پرې واخیستل. د شپې له 9 بجو وروسته د حاجي نبی ښارګوټي ته څوک نشي تللی.
د کابل ښار بل اوسېدونکې ناجیه هم وایي چې
امنیت خرابېږي، په پلازمېنه کې خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاسوګریوان دي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 1601 کسان نیول شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2200 ډیر جنایي پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې پاتې شو دغه ښار ته د متحده عربي اماراتو د فلای دوبۍ په نوم د هوایي چلند الوتنې الوتکه نن ورسېده او له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته د الوتنې پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبۍ له څه باندې 2 کلونو وروسته نن د چهارشنبې په ورځ کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړنی بهرنی هوایی شرکت دی چې د خپلو الوتنو فعالیتونه پیلوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یاد شرکت نن چهارشنبه لومړنۍ الوتنه کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کړه. فلای دوبۍ هم د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او د ورځې 2 الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له 2م ترمینل څخه ترسره کیږي. یو شمېر افغانان هم د فلای دوبۍ هوایي شرکت د فعالیتونو له بیا پیل څخه هرکلی کوي. په دوبۍ کې میشت افغان جاوید ارمان ازادي راډیو ته وویل چې په خوا بل دوبۍ څخه کابل ته ډېرې محدودې الوتنې په ډېرو لوړو بیو ترسره کېدې چې دوی د ټکټونو د اخیستو توان نه درلود.
چې فلای دوبۍ پروازونه نو مثال ټکټ به بیې قیمتې وي او موږ وطن ته نه شو تلای. اوس چې دا پروازونه شروع شول اوس ټول مسافر کولی شي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپلې کورنۍ سره وویني.
د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی حبیب وردګ هم وایي ورور یې دوبۍ کې اوسېږي او تر دې مخکې د راتلو پر مهال به له ډېرو ستونزو سره مخ کېدو.
دا خو د افغان ملت لپاره او د مسافرینو لپاره ډیره غټه خبره ده. خپل خلک په دوبۍ کې لرو چې مخکې به ډیر ستونزو انتظار سره مخ وو. دا د هوایی حریم لپاره او د عواید په اساس باندې به ډیر ښه زیری وي چې موږ انشاءالله رحمان ته برخمن کیږو.
درک په نوم د یو سیاحتي شرکت کارکونکي شعیب عزیزی ازادي راډیو ته وویل دا چې نن د فلای دوبۍ شرکت لومړنی پرواز و د ټکټونو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو په خبره یې د دې شرکت د فعالیتونو دوام به مسافرینو ته سهولتونه رامنځته کړي.
د فلای دوبۍ الوتنو اغیز پر بیو او سہولتونو ډیر دی. یو له دغو سہولتونو دا دی چې مسافر کولی شي په آرام له کابل دوبۍ ته او له دوبۍ بل ځای ته ولاړ شي. پخوا به دې تاړ کېده چې له کابل څخه دوبۍ ته ولاړ شي، سالون بدل کړي او دا یو ستونزه وه. اوس کولی شي د هوایي ډګر له ټولو سہولتونو څخه ګټه پورته کړي.
د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې د فلای دوبۍ د فعالیتونو بیا پیل د افغانستان د سوداګرۍ او د ګرځندوی سیستم د پیاوړي کولو لپاره یو مثبت ګام دی. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
فلای دوبۍ نړیوال اعتبار لري او د دې شرکت الوتنې د سوداګرو او سیلانیانو د اعتبار لامل ګرځي او په هر حال کې د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سبب ګرځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر نه دی عادي شوی. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و موجود، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د فلای دوبۍ په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. خو اوس د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان فضا اوس د هر ډول پروازونو لپاره امن او عادي حالت ته ګرځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر لوی روغتون چې ویل کېږي په زرګونو ناروغانو او د غزې اوسیدونکو پکې د جګړو له امله پناه اخیستې عملیات پیل کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د حماس سخت دریځ ډلې د قوماندې مرکز چې د دوی په وینا په دې روغتون کې دی په نقشه کړی دی. ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دغو عملیاتو سره هممهاله د روغتیایي کارکوونکو، ناروغانو او ملکي وګړو خوندیتوب ته اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې د زرګونو ناروغانو او لسی وګړو باید ساتنه وشي. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکایي او اروپایي ټولنه هغه یو ترهګره ډله بولي، په الشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې چې په زرګونو ناروغانو او لسی وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې، اسرائیل وایي په دغو عملیاتو کې د روختون ترزمکی لاندې تونلونو کې د حماس د قومندې مرکز په نښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي انکوونکی مارټین ګریفیتس په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې خلی چې دای هغو راپورونو چې وایي د اسرائیل پوځ په دې روختون کې عملیات پیل کړي بیرولای دی. هغه ویلي چې په دې روختون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روختونونه د جګړې ډګرونه نه دي. په الشفا روغتون کې د جراحي ډاکټر احمد المو خلالاتی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په روغتون کې دننه د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو له پیلې دوسرې یو بد وضعیت رامنځته شو. دوی تیر ماښام عملیات پیل کړل. د روغتون د باندې او دننه سخت بمباري او نښتې وشوې. ډیر بیرونکي غږونه مو واوریدل. پېښه مو احساسوله. روغتون ته ډیر نږدې و. په غزه کې د روانې جګړې له امله ډیری روغتونونه د برېښنا، درملو، طبي وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو له سخت کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې د غزې په شمال کې یو روغتون د دې نسبي وړتیا لري چې ناروغانو او ټپیانو ته څه خدمتونه چمتو کړي. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترنګ ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رافه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، جګړه ورسره له هغې پیل کړه چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړل. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور له ځان سره یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کرکټ په نړیوال جام کې نیوزیلند تر اوسه پر په وڅل وشتو ورنو کې ولو غاړي له لاس ور کړی دي 314 منډي جوړې کړې دي. خو جالب خبره پدې کې ده چې محمد شامی د نیوزیلند 15 لوبغاړي وسوسول او دا دوهم ځل دی چې د په د نړیوال جام کې 15 لوبغاړي وسوسول دي. دا ښکاری چې هند با دا مسابقه وګټي خامخا یې ګټي ځکه چې په دریا ورونو کې د 15 منډو پوره کېدل ناممکن دي. وار به شو هرات ته. په هرات کې د زده کړو یو شمېر مرکزونه طالبانو بند کړي دي. په افغانستان کې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي هسي هم بند دي چې له دې عمل هم په ځینو ښارونو کې د زده کړو په مرکزونو کې د نجونو بیروبار زیات شوی دی. جزئیات د عبدالس پښمې پر راپور کې.
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو د نجونو د زده کړو ځینې ښوونیز مرکزونه تړلې دي. یو شمېر نجونو چې په دغو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو فرمانونو کې خپل ډیرو حقونو بې برخې شوي او اوس د دوی یوازنی هیله هم ترې واخیستل شوه. سعیرا وفا یو له دغو نجونو څخه ده چې په یاد ښوونیز مرکز کې یې انګلیسي زده کوله، خو نن د دغه ښوونیز مرکز د تړلو دروازو شاته ولاړه ده. هغې وویل
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم آماده گرفتم.
نن لرم چې درس ووایم. یو پانه می ولیده چې د پوهنې ریاست لخوا پریکړه شوې وه چې مرکز تړل شوی. ډیر مایوسه شوم. له ځان سره می وویل چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړلې دي.
بهار یو بلنجلی ده چې په یو ښوونیز مرکز کې یو ټافل ازموینې لپاره چمتووالی نیوه. دا هم وایي چې یاد خبر ډیره ناهیلې کړې ده.
دا په داسې حال کې چې نړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ په اړه خبرې کوي، دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې موږ افغان نجونې په کور کې ډک زړه پاتې کیږو.
نوموړي زیاتوي چې د دوی ښوونکي ښځې وي او د مرکزونو مسؤلین ورته ویلي چې د طالبان حکومت دغه مرکزونه ځکه تړلي چې ښځو ته ولې انګلیسي ژبه زده کوي. د هرات پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصله مسوده حکیمي چې د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته یې په انګلیسي ژبه زده کړې کولې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
انګلیسي میخواندم که متاسفانه دیروز طالبان
د نجونو ښوونیز مرکزونه وتړل شول. حتی په ځینو تعلیمي مرکزونو کې له دوی سره ډېر ناسم چلند وشو. موږ له ذهني پلوه هم اخی نه یو او په دې نه پوهیږو چې زموږ راتلونکی به څنګه وي.
دا نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته ووایي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي څو دوی عادي ژوند ولري. په همدې حال کې په هرات کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول وایي چې طالبانو دغه مرکزونه د ښځو او نجونو پر مخ ځکه تړلي چې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې به یې کولې. هغه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ادعا کړې چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ښځې باید یوازې د دینی او عقیدتي زده کړو په ټولګیو کې برخه واخلي. په هرات کې د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په تړاو په خبره شوې اطلاعیه کې د دغو مرکزونو مسؤلینو لیکلي چې د پوهنې ریاست د پریکړې پر بنسټ به دغه مرکزونه تر بل امر پورې تړلې وي. ومو غوښتل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ښوونیزو مرکزونو د تړلو د لامل او د یادو ادعاو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو نظر هم ولرو، خو د دې ادارې ویاند او د طالبانو د حکومت نور سیمه ایزو چارواکو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په کابل کې د شتزو د سوداګری خونی او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسې لوري د خدیجه کبرا تر سرلیک لاندې وورسنې نندارتون جوړ شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې تر 2000 ډیرو میرمنو ګډون کړی دی. تفصیل پر راپور کې.
د هغه نندارتون د پرانیستې شیبا چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه د ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون امیری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوي توکي نندارې ته ایښي دي وایي شاوخوا 2000 میرمنو یاد نندارتون کې برخه اخیستې ده.
ما 1000 غرفه درېم چې تمام
موږ زردانی غرفه لرو چې د افغانستان له څلور دي شولایتو څخه محصولات او تولیدات په کینندري ته خودل شوی دي. نندارتون کې اوازې میرمنو ګډون کړی دي. موږ خپل توان دا نندارتون پرانیسته شای تاسو هم د کابل پر اسمان د افغان د خدو سوداګری او صنایعو خونې بیرغ لیدلې وي. ډیر ښه پروګرام وو.
نو موړی وای په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوی دي. بنو هاشمی بل افغان سوداګر ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وای په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګ و.
حضور امروز باد از پیشی
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګ و. پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړه شي. خلک راشي د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي. وی پیری او د افغان میرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان میرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګر او د یو تولیدي شرکت مسؤله فاطمه شوري وای کته موسنیو نندارتونونو کې پیر او پلور نشته، خو په خبره دې ډول نندارتونونو کې د میرمنو او په ځانګړي ډول د خزینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغیز لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
فقط تنها چیزی که شاید
یوازی یو څه چې کېدلې شي او ګټ ترې واخیستل شي د سوداګرو ترمنځ اړیکې جوړېدل دي. زما هیله له کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړې داده چې پر یوې پالیسۍ کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وتلو یوه لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د میرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. د میرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې میرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
د نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی او ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېرې غرفې د میرمنو د لاسي صنایعو او د هیواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوی دی. د یادونې ده چې د دې نندارتون ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی.
د افغان سوداګرو میرمنو دا ورځنی نندارتون داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې پر میرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډېره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناستې او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزوري اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
په کابل کې مو د سوداګرۍ په برخه کې د میرمنو د نندارتون راپور اوریده. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نیوزیلند په اتو توپونو یو بیا منډې ضرورت لري. البته هغه هم همدغه شیبه د نیوزیلند لسم لوبغاړی وسوځېده او د هند بالر محمد شامی و لوبغاړی په دې لوبه کې وسوځول او د هند ټیم پایلوبته ووبوت. بل سیمه فاینل بل لوبه سبا ده د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ چې یو له دغو ټیمونو به له هند سره په پایلوبه کې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې تر هغه ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دیو ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او امدارنګ په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت صحیح طریقې سره نه دي تر سره کړي. نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزوري دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ. نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژه دی دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغه پروژه ډیر مخالف ده، بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده، د سيزيني نور لوی پروژي دي چې دغه مخالفت ده کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کوم د دغه غودر پر ځنګلي سوي دي د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی نو پروژه به څنګه سي ماتل سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدانه و نيزي سپورتي خبرونه درنو مينوالو سلامونه و نيكي پيرزويني يو نوي وني او نوي سپورتي خبرونه د دې وني په خبرونه کې هم درته ګڼ سپورتي خبرونه ريپورتونه او مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به واوري چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې د کرکټ مینوالو او څارونکو له لوري ښه ارزول شوې دي. د کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبو په تړاو هم درته وایو. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان کرکټ لوبډلې تود هرکلی شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د سیالیو لپاره قطر ته تللې ده. د افغانستان کورنی کرکټ لیست سیالیو درې مونۍ هم اپیل شوې ده. د غراس پخپرونه کې به درته د افغانستان د لوبو په تړاو د څو تنو پخوانیو نړیوالو لوبغاړو نظریات هم خپاره کړو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته خپرو. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر په څلورو بریاوو او 15 ماتو سره پای ته ورساوه. عام افغانان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبي سفر په تړاو څه نظر لري؟ په همدې اکلا سنا کاکړ درته یو شمیر پوښتلي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکړلې خو 15 وبایللې. دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویمه هندوستان ته بایللې وه، خو درېمه یې له انګلستان وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله، او بیا په لپسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا ماتو ته مخه شوه او له استرالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه. اما افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي،
زموږ توقعات کومو د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړلې. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغې باندې هغه مسلکي خلک ښه پوهېږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه له خپل ملي ټیم څخه خوشحاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکی د پوهنتون استاد عابده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالي کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې هغه ته په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي، او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې څلورو هغه پیاوړي ټیمونو ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. لدې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکی الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلیدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې میشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګونډو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په هیله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ته دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 1950 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 50 نړیوال جام کې د خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته کابل ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي د نومبر په 14 نیټه د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې لوبډله د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوه. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل خاریان د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او نورو لوبغاړو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د خپلو هیوادوالو له لورې ډېر ملاتړ وشو او دا ځلې له خپلو ترسره کړو سیالیو خوښي وښوده. شهیدی ډاډ ورکړ چې افغان لوبډله به په راتلونکو نړیوالو سیالیو او ټورنمنټونو کې تر دې لا خزلیږي. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړ چې وې بایلله. په ټوله کې د یاد نړیوال جام پر مهال افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
وروسته له هغه چې په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو، د کرکټ په خوانی او مبصرینو او لوبغاړو یې دا سفر ډیر بریالی ارزولې ده. د هندستان د کرکټ په خوانی لوبغاړي عرفان پټان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په هر برخه کې غوره کرکټ ننداري ته وړاندې کړ. د نوموړي په باور دا ځل په افغان لوبډلې کې د دې یقین پیدا شوی و چې دوی کولای شي هر ستره لوبډله ماته کړي. د غراز د انګلستان خوانی لوبډل مشر ایون مورګن هم افغان لوبډله ډیر استایل ده او ویلي دی په دې نړیوال جام کې د افغانستان دوامدار غیظ پاتې شوی دی. دغه په باور اوس افغان لوبډله هغه نه ده چې د نورو لوبډلو په ماتولو سره خلک وایي د اپسیټو، بلکې اوس د نړۍ یو خطرناک لوبډله ده. دغه راز د استرالیا، هندستان، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، پاکستان، سریلانکا او زیمبابوې په خوانی نوموتو لوبغاړو چټیشور پوجاره، هرشا بوګله، روبن اوتاپا، ان بنگوا، شان پولک، شن واټسن، ډی سیلوا، وسیم اکرم هم افغان لوبغاړي ډیر سټایل دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټا څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربېره د ازادي پر ویب پاڼې او ټلویزیون پاڼو مه هېروئ.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ هغه ولوبډلې چې په دې نړیوال جام کې ل اول څخه تر ووم مقام پورې پاتې شي نو راتلونکي چمپیونز ټروفی ته به لار پیدا کړي. افغان کرکټ بورډ اداري هم لیکلي دي چې لوبډلې ټروفی ته لار پیدا کړي ده. افغانستان په یاد نړیوال جام کې د شپږمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان په چمپیونز ټروفی کې ګډون کوي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال په پاکستان کې تر سره کیږي. په درې ټراپۍ کې د پاکستان په ګډون ټول تل اته لوبډلې برخه لري. په وروستي ځل چمپیونز ټراپۍ په انګلستان کې په 2013 زیږدیز کال کې تر سره شوی و چې پایلوبه کې هن له پاکستان سیالي بایللې و. بیا هم د کرکټ نړیوال جام څخه هندستان او نیوزیلند دوه هغه لوبډلې دي چې په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې لوبیږي. دغه راز د نومبر په 14 نیټه به د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ سیالي وي. لومړنۍ نیمه پیلوبه د ممبئی په وان کېډي او دویمه د کلکتې په ایډن ګارډن کې ترسره کیږي. پیلوبه به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودی لوبغالي کې وي. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته په سریلانکا کې د حکومت او کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ ناندرۍ رامنځته شوې دي او د سریلانکا حکومتي چارواکي په دې ګرم بلل شوي چې د سریلانکا بورډ خپلو کارونو ته نه پرېږدي. د کرکټ نړیوال شورا هم پریکړه وکړه چې د یاد بورډ غړیتوب وځنډوي. کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نومبر په 10 نیټه یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي د مهمو سرغړونو پر اساس د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب ځنډولی دی. د دې شورا اعلامیه وایي د سریلانکا کرکټ خپلواکه نو او په چارو کې حکومتي مسلینو لاسوهنه کولې. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ پر روان 500 نړیوال جام کې د وو سیالیو تر بلل وروسته د یاد هیواد حکومت د کرکټ بورډ ټول چارواکي له دندو ګوښه کړل او یو موقته ادارې ورته وټاکله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د غراز د کرکټ په نړیوال جام کې تر ناکام سفر وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې او غراوی کمیټي کې بدلونونه هم رامنځته شوې دي. لارسمی سرچینو نه د تایید کړي خو د جیو نیوز د راپور پر اساس بابر اعظم له لوبډل مشر لري شوی دی او د دې امکان ډیر دی چې شاهین افریدی د سپین توپ د لوبو لوبډل مشر وټاکل شي. د غراز د پاکستان غراوی کمیټې مشر انضمام الحق هم له خپل دندې استعفا کړې ده او د دې کمیټې نور غړي بیا له دندو لري شوي دي. په ورته وخت کې د یادې لوبډلې د چټکې توپاچونې روزونکې مونی مورکل هم له خپلې دندې لاس په سر شوی دی. ویل کېږي چې د پاکستان لوبډلې ټوله روزونکې ډلګۍ به له دندې ګوښه شي. د پاکستان ملي لوبډلې په سږني نړیوال جام کې د 5 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. یادې لوبډلې د افغانستان په شمول انګلستان، هندوستان، سویلي افریقا او آسترالیا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني چټک توپاچونکو دا ځل په دې نړیوال جام کې تر ټولو زیاتې منډې ورکړې. اوس لا کرکټ وراخوا د بدن خکولا په سیالیو کې یو افغان لوبغاړی د سرو زرو مډال ګټلی دی. د افغانستان د بدن خکولا لوبغاړی علی رضا اسایی د جنوبي کوریا په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د بدن خکولا فدراسیون د خبر له مخې 50 کلن اسایی د 50 کیلوګرام وزن په سیالانو کې تر ټولو د غوره بدن او اندام لرونکی پیژندل شوی او لومړی مقام یې ګټلی دی. د خبر له مخې له نوموړي سره د کوربا، جنوبي کوریا، چین، هندوستان او جاپان هیوادونو لوبغاړو سیالۍ کولې. د ولودا چې تر دې وړاندې هم په دې برخه کې ګڼو افغان لوبغاړو خل اثر وړاندې درلودي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې لوبي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په 2026 زیږدیز کال کې او د آسیا ملتونو جام په 2028 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی لوبه د قطر پر وړاندې د نومبر په 14 نیټه کوي. د غراس په دویم سیالۍ کې به د نومبر په 28 نیټه د کوېډ هیواد پر وړاندې ولوبېږي. درې مسیالی به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال په مارچ کې له هندوستان سره پلان شوې ده. د ولید چې افغان لوبډله به تر دې دریو سیالۍ وروسته درې نورې سیالۍ له یادو هیوادونو سره په راتلونکي کال کې ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ولید چې تازه په قطر کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی او ټول هغه افغان لوبغاړي چې له هیواده بهر او دننه اوسیږي د کمپ ته دعوت کړي دي. په دې تمریناتي کمپ کې اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، ګلاله رحیمی، هارون امیری، فرزاد عطایی، محبوب حنیفی، حبیب الله اسکر، امان الله سرداری، علی رضا پنایی، رضا غلامی، علی باسط نظری، علی رضا رحیمی، حسین زاده، سمیر سمندری، معروف محمدی، یار محمد زکرخیل، امرالدین شریفی، جمشید اتسکزی، حکیم خان نیازی، سید مرتضی فاطمی، جواد رضایی، فرهاد علی زاده، امید رجبی، مصطفی آزاد زوی او بلال ارزو شامل دي. د ولید چې د فوټبال ملي لوبډل لپاره په روانه ونی کې د اشلی مایکل پونوم چې د انګلستان هیوا د سیدون کې د نوې مشر روزونکو هم ټاکل شوی دی.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
او د خبرونه دویمه نیمایده په دې برخه کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو په تړاو وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو د کرکټ بورډ په خوانه اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او د کرکټ لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی دي. په دې خبرونه کې په دې باش شوی دی چې په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې څنګه وي. راځي نور را سره په مرکه کې ووري
ستانکزی صاحب. پیل لتانه کوو لاندې لوبې پیلو د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلی وي. دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ.
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې دغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوي سي. که چیرته موږ د عظمت الله مرزي پوره پر کریئر تر د مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې مرزي په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې موږ ته د بیټنګ یو فایند لکه یو لاس راوړنه. که چیرته موږ وایو د نړیوال جام د افغانستان څو یو دا اوس سیلف بیلیف دی کې پیدا سه ورکه چې څومره ست د کلوز سیالي بایلې، یو او بایلې لږ زره سیټ بیک وی، دوه او بایلې درې مو بایلې، ځتی بیا غادتا کانفیډنس ختمي کی او په اخر کې وای سیاره نه شو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې موږ څلور سره لوبډالې ماته کړلې او دغه بیلیف او دغه کانفیډنس من کې راغی او د عمرزي هغه میډل اورډر کې سیوته شو دی موږ اغه د عظمت الله مرزي پر اتک سره بالکل ډاکه شو.
فدای صاحب د عظمت الله مرزي په بالینګ خبره وکړه، وړاندې اغه ته په بیټینګ کې هم دغه سي چانسونه نه ول، لکه ورشي په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کیږي، خو چې کله په بیټینګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بولینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونو اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کی په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډیره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته استاد جنو ملمنو ته او لیدونکو ولیدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزی کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2020 کال دی یو جای کریم جنات سره پلیر اف د ټورنمنت کله سي اسد خان سره خبري وکي، هغه د بالینګ باندې ډیر زیات اتکا کوي، هغه وایي عظمت الله عمرزی واقعا ډیر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې کې چې تاسو تعقیب کوي، سچن ټندولکر سي د نړۍ یو غټ لیجند ده. هغه ویلی سي د عظمت الله عمرزی د ریسټ موومېنټ د ماته بوشنر کومار غوندي ښکاری یا پروین کومار غوندي ښکاری، چې سي دای بال دواړو خواو ته سوینګ کولای سي. او د باندې سکله د استرالیا په لوبه کې د نوی بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډیره چټکې، دوه وکټې واخسي، هاته دومره پریشر واچو سي هټریک لپاره، په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هټریک واخلي. نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده، خو زه فکر کوم سي وسله لپاره کوم حالت کې افغانستان د دن استفاده واخیسته، هغه د اوسې د په بیټینګ باندې تمرکز وسو. نو زه فکر کوم د سي ویلی شو دا اوس د موږ لپاره یو بیټینګ تیز تو بچونکی آل راونډر سو. نو په بیټینګ کې د خپل وړتیا وښودله او دای کچیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 پګورونه هم وباسي او دای په بیټینګ کې د سره خمس روان ده. نو زه فکر کوم سه پیخي کافی ده د افغانستان د لوبډل لپاره سه د راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي ان شاء الله.
ترنځته بعد امځي نړیوال جام کې ختم شو، په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډیر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا و چې افغان لوبډلې پر لپسې چې کمی سیالي وکړي، یاره داسې نه ښکارېدل مخکې به داسې ښکارېدل چې یو به ډیره خلوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزوري کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې د سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼي؟ څنګه یو دم افغانستان دغه څه تغیر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنگلاديش او هند تر لوبي وروسته؟
ساحل صاحب، غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنمنټ کې یو دا و چې افغان لوبډله بالکل په هیڅ یو یونټ لوبېدله، ډېره متحده متفقه کار کېدله، سینئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغه په گراوند کې یو 100% ایفورت وکړ. همدارنګه کیپټن ته ډیر زیات سینئر لوبغاړو ډیر زیات سپورټ ورکړ، که هغه چیرته راشد لیدلی وي، که هغه چیرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب، که چیرته موږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم موږ مسلسل ښې لوبې وکړې، او د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې وه، او یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې. خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې موږ په نړیوال سطحه باندې موږ همیشه ویلی، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې موږ کوو هماغومره موږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې موږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده، که هغه چیرته موږ کله کې افیلیټ ممبر وو په ای سی سی لیول کې هم موږ ته به یو وخت کې کویټ او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به موږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي حمید بھائی دولت بھائی پلیز مجھے مارنا نہیں کل، دا خبرے بے کول پاڑو. بیا لغن روس سدا منگا سٹریٹیجیکلی زمبابوے بنگلہ دیش او ویسٹ انڈیز ٹارگیٹ کڑل پلمڑے کیم دے دے درے وڑ ٹیمون سر سٹرگل کو خو اس دوی بانے ڈیر زیات ہاوی استو او دوی بانے زمنگ لوڈا لکدا. ہمدارنگا پاکستان سرم سیالے یو کڑلے پاکستان لوڈل زمنگ پ خلاف بانے به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به موږ په هر لس سیالۍ کې موږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه به ترېنه ګټو. نو دا یو ډېره اشکاره خبره سوله چې د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډرډاګس یا کمزورې لوبډله نه زی ټورنمنټ ته، چې هغلته موږ به صرف زو او پارټیسپیشن به کوو، بلکې دغه ټورنمنټ د ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره موږ ته خپل ګراسوټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله به هم چې ما په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله 2019 نړیوال جام تم چې کله موږ تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې موږ د سیمی فائنل یا نیمه پایلو به ټارګټ کړی ده، ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم سپلز سه زماله تګنه بعد راغلل د کپتان تغییر یو ورځ مخ کې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به خو زمونږه. حتی که چیرته به مونږه روسه هم دا خبره کوله سه چې افغانستان ملي لوبډله د جوګه د نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونتس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغه زماله ماتوم نه زکه سه دی کوم پوتنشل چې د افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کم لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنۍ ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته موږ ننوتی یا ستوري دی نړیوال جام څخه وروسته، اگر که باید موږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه موږ سیالۍ وبایلله. اگر د بیلیدل لوبه نه ولا باید موږ نیمه پایلو
تاریخ ته چې د استرالیا په سیالي خو بات من خبرې کوو د استرالیا په سیالي
کوم بعدي غږی کوم درته افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده سي ډیر زیات متوجي سي یو خپل پلان جوړ کی موږ په راتلونکي کال کې شلوریز جام لرو، په 2025 کې چمپینز ټرافي لرو، په 2026 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو، کنه لرو مطمئن نه یم، خو په 2020 کې بل 500 جام لرو. اوس نه باید افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک ته متوجه سي زمونږ کوم لوبغاړي د آئنده دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړېدای سي او لوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچنګ سټاف څخه پورا ډیټیلډ رپورټ دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سه پرمختګ وکې، په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې او هغه ته لوبډله برابره کې او هغه جوړ سي سه مخ وړاندې ولاړ سي.
مننه ستاسو څخه فدای سه. نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کوم سیالي و، د دغه سیالیو د دې سیالۍ باید بایلات لاملونه امغه د استرالیا پر وړاندې د ماتي اغیز وکړه نور سلامونه دیم کې دی شي
ټول نستر لاملې د استرالیا په مقابل کې د لوبي د لاس ورکول ګورې کچرته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم مو ګورې په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوب بایلې او د دې ارڅ مونږه مخکې لوب کې ولیدل د دې نو وروسته چې کله ماکسویل ال بي دبليو اوټ ورنسو لکه دغه چانس ال بي دبليو ورکړې و امپایر اوټ ورکړې و بال باونس لکه ډیر کم امکان لري نیرون لاندې بال ولګي او غادي به دومره چګ ولګي وکټ کې به باونس خو قسمت د ماکسویل سره وکړي چې نه ټراپس ول یو د فدی مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکت سه انسان خې سټور په جذبه باندې تلوب کې متاسفانه د تیرو لوبو پر طلا باندې د اسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه و نسولې د اخیری اورونو کې مګو نسو کړی سي مکسول غونډي یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال و نسو کړی د اسټرالیا په لوبه باندې په تاسو ویلس خبرې کوو خو د یو لنډ اشاره کوته کوم مثلا مکسول د ته باید موږ مجبور کړی وسې بال پسې ورغلی موږ سره خلاصي بال رانو سي د فصل حق فاروقي نو کولای شو چې راوند د وکټ راغلی وای دی ورته بال کړی دی مجبور کړی سپور ډرایو پسې خالي پټ کم سموز په بیک فټ باندې موږ باندې ولاړ موږ د ته نه مجبور وسې ډرایو تراسي ترسو چانس جوړ سي خو خیر د سویلي افریقا سره لوبه سکل مونږه کوله نو هغه لوبه ستا د سیبایل له خامخا په پتا باندې تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وای کوي زو ایم سی وو سم افغانستان دومره لوبه وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه تاس موږ ته دایموګ لپاره خزې دیو 240 څلوریخ منډه کم وي خو بیا د عظمت الله فاروقي عظمت الله عمرسي لوبه واقعا سی یو مثبت ټکی دی د لوبه نو په ټول کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوب مونږ ونکړه خو ډیره زیاته خراب لوب مونږ ونکړه دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچورټي ماشالله پیاوړې سوي ده لوبډله مو قوي سوي ده په ځنګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوب او بیا سي تورنمنت د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټ یې اخیستې دي نو دا په ټول کې د افغانستان لپاره ښه زیړې خو نه نه لوب څومره سي توقع کېدله متاسفانه غومره نه
د دې پلان خبره تاسو هم په ورکم نه مخکې نقد کړی و څنګه پلان او بل افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبلړې وکړه د دې وړاندې له سریلانکا سره له بنگلاديش سره درې هغه هیوادونه چې په ایشا کې پیاوړې لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېرې ښې لوبډلې دي له دوی سره لوبلړې ولوبولې تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړی وي
خبره دی لوبړیو نه دا بالکل ډیر کی سیالي منګو کړلې متاسفانه دی د مدیریت لوجنه لدغه سیالي څخه موږ استفاده و نکړه د لوبډل ترکیب جوړ نشه خپل څه و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل څخه لابراتوار جوړ ته نړیوال جام ته دوا یا درې میاشتې پاتې دي او ډیر مهمه سیالۍ ته د نړیوال جام لپاره په دې صفات ز مهمه او ټیم سره نړیوال جام لپاره ډیر کې پریپریشن تر نه کیږي ا پریپریشن مونږ نه کړ تقریبا درې تر سلوبغاړي دوی واز موین دا نو په کار لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله چې تا د لوبډلې ترکیب سره جوړ نه وي او ته دومره ستر تورنمنت ته روانې د دې معنی دا چې تا بالکل تیاری نه درلوده د تا میډل اورډر کې په امیانه اصطلاح زوایم سوری موجود ده په فاست بالینګ کې څه ده ګیپ لري سپین بالینګ په هغه کمبینیشن باندې نه ده نو دا هغه ټول موارد دي چې تا هغه سمال ډیټیلز ته نه اتلای په د لوډل په تیاری کې کلم څه ته هر یو انګل نه خپل لوډل تیار اوساته کله تا ټاپ اورډر دی هغه پرفارمرز وی او خپل د پرفارمنس پیک تا ورسیږي کله چې لوبډله ته خپل پر د لوبډله څو حالات وي د لوبډله په درې حالات کې راځي لوبډله د نړیوال جامونو ستاره له اف سیزن نه سکره ته پیرا شروع کې کله چې نړیوال جام په داخلي کې باید تا د لوبډله پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادي رادیو د لوبله میدانه و نيز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زمونږ د دیونه خبرونه هم دومره وا پاتوره سیده تر بیا مول لا ملشه